شپږ بجې شوې. السلام علیکم. د ماښامنۍ خبری مجله کې مو له دغو خبری کیسو خبرو. کابل کې د راتلونکي نظام د جوړېدو خبرې تودې شوې، خو د محمد اشرف غنی لومړی مرستیال ځان سرپرست ولسمشر ګڼي.
چون رئیس جمهور افغانستان
دا چې د افغانستان جمهور رئیس له هیواد تښتیدلی دی، زه خپل هیواد کې مو د افغانستان د اسلامي جمهوریت مشروع سرپرست جمهور رئیس یم.
جلال آباد کې د ملي بیرغ په ملاتړ مظاهره په تاوتریخوالي اوښته. جلال آباد او کابل کې طالب وسلوالو څو خبریالان وهلي. طالبان وایي د پیښې خواشینی کړي.
څو تنو خبریالانو سره ناوړه برخورد شوی ده، هغوی تهدید شوي دي، موږ واقعا ډېر ورباندې خفه یو.
او ملګرو ملتونو په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. پرونه تموزه اسد الله لودین هر کلی کوم. مخک تر دې چې دی او نورو راپورونو تراشو، اسمت څاروان سټډیو ترغلی چې تاسو دې سات له خبرونو خبر کړی.
په جلال آباد کې لښته لږه یو تن د ملي بیرغ د پورته کولو په محل په ډسو وشل شوی دی. په متحدو ایالاتونو کې د افغانستان بانک شتمنۍ کنګل شوې، او د اروپای اتحادیې د امنیت او بهرنۍ پالیسي رئیس وایي چې باید له طالبانو سره خبرې وشي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې لښته لږه یو تن د ملي بیرغ د پورته کولو په محل په ډزو وشل شوی دی. د ختیځ خبرندوی ټولنې یو مسؤول عبدالرازق همدرد وویل نن سلګونو کسانو غوښتل چې د جلال آباد ښار په بیلابیلو برخو کې د هیواد ملي بیرغ وځړوي، خو د طالبانو له لورې پرې هوایي ډزې وشوې. د ښاغلي همدرد په وینا په دزو کې د سهار خبرندوی ټولنې مسؤول زاهد الله لګیدلې او وشل شوی دی. ځینې شاهدان وایي چې په دې پیښه کې دوه تنه وشل شوي دي. راپورونه وایي چې سلګونو کسانو چې ملي بیرغونه په لاسونو کې وو، په پښتونستان واټ او نورو مهمو ځایونو کې بیرغونه نصبړل. د ننګرهار د خبریالانو د خوندیتوب ادارې ویلي چې وسلوالو طالبانو ګڼ شمېر عام خلک او همدارس د پژواک او آریانا نیوز خبري آژانسونو کمرمینان په قنداغونو وهلي دي. طالبانو تروس پوری په دې اړه چې ولې پر سولیز لاریونوالو دزی کړی څه نه دی ویلي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي دوی موافقه کړي چې راتلونکي ونی د جی و په مجازي غونډه کې د افغانستان په اړه پر ګډ استراتیژي خبري وکړي. د بایدن لوري له افغانستانه د ځواکونو د استلو پر پریکړه ټینګار چې د مخکینی جمهور پال ولسمشر په محل شوی و په امریکا کې د نن او لدی هواده د باندې د امریکا د متحدانو پراخینه وکړي پاره ولیدي. بایدن ویلی چې باید د دوه انتخابونو په منځ کې یو غوره کړی وای، یا دا چې بې پای جګړې ته دوام ورکړي، او یا دا چې د ترامپ لار تعقیب کړي چې باید ځواکونه وباسي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان وایي طالبانو متحدو ایالاتونو ته ویلي چې ملکی وګړي پریږدي چې د کابل هوایي ډګر ته لاړ شي. سلیوان پرون سه شنبه وویل له افغانستان د ملکی وګړو د استلو بهیر به شاید روان اگست تر پایه دوام وکړي. د چې په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته خبري کوله وویل چې د امریکا پوز د کابل هوایي ډګر ته د ملکی وګړو د لیږدولو پاړه په خبرو بوخته. په متحدو ایالاتونو کې د افغانستان بانک شتمنۍ کنګل شوې. د امریکا د دې اقدام په نتیجه کې طالبان به له میلیارډونو ډالرو شتمنۍ څخه بې برخې شي. د امریکا د ادارې یو چارواکي پر نوول چې په متحدو ایالاتونو کې د افغانستان د حکومت شتمنۍ طالبانو ته نه ورکول کیږي، دا پریکړه وروسته لدی کیږي چې طالبانو د روانیونې په پیل کې پر پلازمینه کابل ولکټینګ کړه. د اروپای اتحادیې د امنیت او بهرنۍ پالیسۍ رئیس جوزف بوریل ویلي باید له طالبانو سره خبري وشي. بوریل پرون سه شنبه د اروپای اتحادیې له باندنیو چارو وزیرانو سره له خبرو وروسته وویل
زه نه وایم چې طالبان په رسمیت وپیژنئ، زه وایم چې باید د هر څه په اړه له دوی سره خبرې وکړو، او حتی هڅه وکړو چې ښځې او نجونې خوندي شي. په دې خاطر موږ باید له دوی سره تماس ونیسو. ما نه دی ویلي هر څه چې طالبان کوي موږ دې ومنو.
طالبان
طالبان ویلی چې شزا اونجونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې حق ورکوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری پلان لري چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته هم خپل کار ته دوام ورکړي. په جرمني کې د یو ان ایچ سی آر یو استازي کاتارینا لومپ د جرمنی رسنوی ته ویلی دی چې د کډوالو مرستندوی د اداره به له نورو خیریه ټولنو سره یو ځای د بی پری توب او خپلواکۍ د اصول پر بنسټ افغانانو ته د بشری مرستو رسولو ته دوام ورکړي. مرمن لومپ ویلی چې په افغانستان کې بشری مرستو ته اړتیا خورا زیاته شوی او شاید تر دې هم ډیر شي. په افغانستان کې د کرکیش له پراخېدو وروسته نن د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران د غیر قانوني کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کوي. د دې ټولنې ځینې غړي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له هیواد په پراخه پیمانه د خلکو د تیښتې له کبله اندېښمن دي. په نننۍ غونډه کې په رسمي ډول د افغانستان په باب خبرې نه کیږي، خو پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته د اروپایي ټولنې ځینې مشرانو پر یو لړ ستراتیژیو کار پیل کړی چې د 2015 او 2016 کلونو په شان د اروپایي ټولنې غړیو هیوادونو ته د کډوالو د ناڅاپي ننوتو د تکرار مخه ونیسي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغانستان له پاکستان سره د 3-5 اوور سیالیو لپاره چمتووالی نیولی دی. د کرکټ بورډ د ویان فرید هوتک په وینا د کابل نړیوال هوایي ډګر د الوتنو له پیلېدو سره سم به افغان لوبډله سریلانکا ته سفر وکړي. دا په داسې حال کې چې تېره ورځ د سریلانکا پخوانی لوبغاړی اوشیکا کدور دینی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د توپ وهنې روزونکي وګمارل شو. او د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د فلزي یورانیمو د تولید د پراختیا په اړه د اټومي انرژي د نړیوال ادارې د راپور په خبرګون کې د اټومي فعالیتونو د درېدو او د خبرو میسته د ایران د حاضرې دوه غشتنه وکړه. د امریکا د بندونو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي باور لري چې ایران د یورانیمو د فلز جوړولو ته هیڅ اړتیا نه لري.
ماخمنه خبری مجله ته غوږی دا خبرونه کولای شي زموږ په ویب پاڼه کې هم ومومي پته د ازادي رادیو دات کام. راځو د خبرونه د سر راپور ته. کابل ته د طالبانو د ورتګ نن دریمه ورځ ده. د غلطه د راتلونکي سیاسي نظام د جوړیدو په اړه اوازه او بحثونه هم تاوده شوې دي، خو په همدې حال کې د طالبانو مرسیال مولا عبدالغنی برادر چې کندهار ته راغلی ویل کېږي چې د راتلونکي نظام په اړه په کندهار کې هم سلا مشورې پیل کړې دي. بل ورته بیا د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال امرالله صالح دا کړی چې د ولسمشر په نشتون کې د اساسي قانون له مخې دای د افغانستان سرپرست ولسمشر دی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د راتلونکي نظام د څرنګوالي موضوع لا هم روښانه نه ده، خو په دې اړه د خبرو پیل ته هیله شته. تمه وه چې د نظام د برخلیک په اړه د خبرو لپاره یو افغان پلاوی چې پکې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د حزب اسلامي ګل مشر ګلبدین حکمتیار شامل وو دوهې ته ولاړ شي، خو ښکاري چې دا سفر ونه شي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي د نظام د جوړېدو په اړه خبرې اوس دننه افغانستان کې کیږي. د دې شورا یو غړي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د دې خبرو د پایل کرنې ته معلومه نه ده، خو ژر به پیل شي. په کور دننه د افغانستان د راتلونکي نظام د جوړېدو د خبرو د پایل خبر داسې مهال اعلانېږي چې تېره شپه له قطر د طالبانو یو پلاوی چې مشري د دې ډلې مرستیال مولا عبدالغنی برادر کوي کندهار ته رسیدلی دی. په دې پلاوي کې د دوهې د سیاسي دفتر نورغړي مولا عبدالحکیم اخون، مولا فاضل، مولا خیرالله خیرخوا او مولا عبدالسلام حنیفي شامل دي. لودوی مولا خیرالله خیرخوا او مولا عبدالسلام حنیفي کندهار ته رسیدو څو ساعته وروسته وویل د افغاني او اسلامي اصولو پر اړه کې نړیوالو ته د یو منلي نظام د جوړولو لپاره هڅې کوي. دوی زیاته کړه د افغاني دودونو او اسلامي اصولو پر اړه کې بشري حقوقو ته ژمن دي او هڅه کوي هغه څه وړاندې کړي چې نړۍ پرې رضایت وخی. مولا خیرالله خیرخوا وویل دوی پر راتلونکي حکومت کې د ګډون لپاره مسلکي کدرونو ته اړتیا لري او دی ویخي حکومت ولې د جوړولو لپاره په کندهار کې ځای مشرانو سره سلا مشورې پیل کړې دي. تیر شپه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم وویل چې ژر به د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه خبرې پیل شي او اساسي قانون په ګډون به په مهمو مسایلو هوکړه وشي. د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه د خبرو هیله داسې مهال خودل کیږي چې افغانستان د وتلي جمهور رئیس غنی لومړي مرسال امرالله صالح هم د حکومت له پاشل کېدو درې ورځې وروسته پرون په یو ټویټ کې ولیکل دا چې جمهور رئیس له هیواد بیرون وتلی او واکې پرېښی نو د اساسي قانون د حکم له مخې د جمهور رئیس ځای ناستی دی.
چون رئیس جمهور افغانستان
دا چې د افغانستان جمهور رئیس له هیواد تښتیدلې ده او نور په افغانستان کې نشته، پس زه خپل هیواد کې مو د افغانستان د اسلامي جمهوریت مشروع سرپرست جمهور رئیس يم، قانوني او مشروع سرپرست.
سرپرست قانوني و مشروع.
خغلی صالح دا هم ویل چې په افغانستان کې جګړه پای ته نه رسیدلې او د دوی مبارزه به روانه وي. د طالبانو د نړیوالو غوښتنه هم د یو ټولګډونه حکومت جوړېدل دي، هغه حکومت چې د دوی په آن جوړېدلې نړیوال مشروعیت پورې مشروط دي. که څه هم طالبانو د یکشنبې په ورځ د افغانستان پلازمینه کابل ونیوه، خو تر ننه یې واکمنې هیڅ هیواد په رسمیت نه ده پیژندلې او ډېرو هیوادونو دا کار د نوي نظام په جوړېدو پورې محدود کړی دی.
په افغانستان کې سیاسي وضعیت کومې خواته روان دی؟ طالبانو ته څه کول پکار دي چې یو جامع حکومت جوړ کړي او داسې حکومت چې نړیوالې هم په رسمیت وپیژني؟ په دې اړه مې د پوهنتون له استاد شریف الله ویان څخه د یو مرکې په پیل کې وپوښتل.
تر څو چې امارت اسلامي او طالبان په عمل ډګر کې ځان نړۍ ته د سیستم سازۍ او د حکومت سازۍ په ډګر کې ثابت نه کړي، رښتیا هم د مشروعیت له اړخه دوی د پوښتنې لاندې دي. ځکه ولسمشر اشرف غني د خپل وطن سره سم واک په سولې ډول انتقال وکړ، یعنی په دې معنی چې هغه باید استعفا کړې وه، حکومت یې باید انتقالي حکومت ته ورکړې وه. په هغه شکل ټول نړۍ موږ په مشروعیت پیژندلو. نو دلته موږ د بحران د مشروعیت سره هم خامخا مخامخ کیږو، خو د دې لپاره چې نړیواله ټولنه موږ څخه یو مثبت انځور واخلي او موږ په مشروعیت ومني او موږ سره په سیمه ییزه او نړیواله کچه باندې اړیکې ټینګې شي، نو زه دا ضرور بولم چې وایم چې دا څوره د کچې د افغانستان سیاسي حالات زه څارم. نړیوال ټولنه وایي چې زمونږ د طالبان باید چې یو ټول شموله حکومت ته غاړه کړي، چې هغه حکومت کې د افغانستان بیلابیلې خواوې وي او د ټول شموله حکومت څخه وروسته دوی موږ د دوی سره ارتباط ساتلی شو. دویمه موضوع چې هغه باندې نړیوال ډېر ټینګار کوي، هغه د ښځو اقلیتونو او د افغاني ټولنې د تنوع هغه اساسي حقوق ساتل دي چې نړیوال د افغانانو څخه بل سره امارت اسلامي څخه غواړي، چې مثال عام اقلیتونو ته هم خزو ته او هم د افغاني ټولنې بیلابیلو اقشارو ته وخت ورکړي چې دوی راشي په سیستم سازۍ کې په نظام سازۍ کې دوی سره ګډ کار وکړي. دا دویمه مسله شو. دریمه مسله چې زه فکر کوم چې کولای شي چې امارت اسلامي ته هغه لکه په پښان باندې منځوي حکومت پاتې نشي، یو دولت پاتې نشي، بلکې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. زه فکر کوم چې دا ټول خبرې اترې باید په مفاهیمې لخوا له اړخه مختلاړ شي، او بل خصوص د قطر کوم دفتر چې زه خپل شخصي دا نظر لرم چې قطر دفتر وساتل شي، ځکه هغه د نړیوالو لپاره د خبرو اترو یو سټیج دی، او کولای شي دوی د قطر دفتر څخه په استفادې د مختلفو هیوادونو سره د ناستې ولاړې او د دوی سره د خبرو اترو همداشان د دوی د غوښتنو ته د غوږ کې ښودلو له په واسطه د سیمې هیوادونو او نړیوالو هیوادونو کوم اندېښنې چې دي هغه رفع کړي او دا د مشروعیت لپاره یو لاره جوړېدای شي. بل دا چې د حامد کرزي او ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله او انجنیر صاحب ګورګودین حکمتیار د شتون څخه دوی کولای شي استفاده وکړي، چې دغه مشران هم په دغه ډیالوګ کې ځان سره راواخلي تر څو نړیوال ته قناعت ورکړي چې دوی په شتون کې ارزښتونه ساتل کېږي، د اساسي حقونه ساتل کېږي، او افغانستان کې د تیرو شلو کلونو هغه کوم نسبی پرمختګونه او هغه شیان چې دي هغه هم د نړیوالو ټولنې لپاره ډاډ ورکول کېږي چې دا ساتل کېږي.
د پوهنتون استاد شریف الله ویاندو.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو، که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
سبا د اسد یزمری د میاشتې 28مه نیټه د عدالت انګریزانو د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو ل 102مې کلیز سره برابر ده. سږ کال دا ورځ په داسې حال کې را رسیدي چې په افغانستان کې طالبان واکمنان دي. آیا دا ډله به خلکو ته اجازه ورکړي چې دا ورځ ولمانځي؟ له ختیځ ولایت ننګرهار نه راپور نه وایي چې د غلطه طالبانو د هغو خلکو خود خورولو هڅه کړې چې غوښتل یې د همدې ورځې یوه ورځ وړاندې د ملي درې رنګه بیرغ په ملاتړ واټونو ته راووزي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د طالبانو او ولسی وګړو ترمنځ د ملي بیرغ د رازړولو پر سر اخوډب که څه هم د یو ولسی وګړي د وژل کېدو راپورونه پکې ورکول شوي خو لا تایید شوي نه دي. په جلال آباد ښار کې د چهارشنبې سهار په سلګونه ولسی وګړي سړکونو ته راووتل او د دې ښار په بېلابېلو سیمو کې د ملي بیرغ د لګولو هڅه کوله، خو د دې ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي وسلوالو طالبانو پرې ډزې وکړې او دوی پرې نه ښودل چې د هیواد د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو د یو سل دویمې کلیزې د نمانځنې په پار درې رنګه ملي بیرغ د دې ښار په رواټونو راوزړوي. د جلال آباد ښار دوه اوسېدونکو سودیس شربزي او پاچا ازادي راډیو ته وویل
نن سهار موږ وغوښتل چې خپل ملي بیرغ د ځوانانو په لاسونو په پښتونستان واټ کې ولګو. د رسېدو سره موږ سره د طالبانو لخوا جدي برخورد وشو او د طالبانو ورنه وشول، لکان یې ووهل، د لاس نه بیرغ واغېسته، د خپلو لاندې کړ.
نن چې د خپل ښار کې ملي بیرغ د سبا د پاره څه تیاری ونیسو، خو پښتونستان چوکې چې دی د موجوده حکومت د خوانه چې دی هم موږ چې دی بېرحمانه وارونه په موږ باندې وشو.
پر ټولنیزو رسنیو په خپرو شوي ویډیوګانو کې هم لیدل کېږي چې سلګونه وګړي چې ملي بیرغونه یې په لاسونو کې نیولي او د الله اکبر نارې وهي د ښار په واټونو کې ګرځي، خو ناڅاپه پرې هوایي ډزې کېږي. له خوست او کونړ هم د ملي بیرغ په ملاتړ د لاریونونو راپورونه ورکول شوي دي. ویل کېږي چې ګڼو ځوانانو د دې ښارونو په مرکزي سیمو کې د افغانستان ملي بیرغ زړولې او له طالبانو یې غوښتي دي چې دا د افغانستان ملي هویت دی، باید ټول یې درناوی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې سبا د اسد یا زمري د میاشتې 28مه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د یو سل دویمې کلیزې سره برابره ده. د ننګرهار په ګډون د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې په تیرو کلونو کې دا ورځ په ولسي او دولتي کچه په جوش او ولولو نمانځل کېده، خو څه کال چې طالبان له پنجشیر ولایت پرته پر ټول افغانستان واکمن دي، د دغه ورځې د نمانځنې په اړه تر دې دمه رسمي سندي ویلي. د بلخ یو اوسیدونکی عبدالرحمن د طالبانو غواړي چې ولس ته دغه ورځې د نمانځنې اجازه ورکړي.
دا چې د ازادۍ ویاړلې ورځ را روانه ده، نو پکار دا چې د طالبانو اسلامي امارت دغه ورځ په ویاړ سره ونمانځي او د ولسونو خوښي لاسته راوړي. همدا شان د بیرغ موضوع هم ده چې په دغه ویاړلې ورځ باندې بیرغ پورته شي او د بیرغ سره څوک کار ونه لري.
دوی دغه شان د افغانستان د ملي بیرغ د برخلیک په اړه هم اندېښنه لري او وایي طالبان باید دا د افغانستان د ملي بیرغ په توګه ومني. دوی وایي تور، سور او زرغون بیرغ په نړیواله کچه د افغانانو د بیرغ په نوم پیژندل کیږي او بدلول به سمه پریکړه نه وي. طالبان سپین بیرغ چې د لا اله الا الله کلمه پرې لیکل شوی د خپل رسمي بیرغ په توګه کاروي. که څه هم دې ډلې تر دې دمه د ازادۍ د ورځې د نمانځنې په اړه څه نه دي ویلي، خو تېر ورځې عمومي ویان او د نشراتو د برخې مسؤول ذبیح الله مجاهد په کابل کې رسنیو ته وویل چې راتلونکی نظام به د بیرغ په اړه پرېکړه وکړي.
و موردل چې په جلال آباد کې د بیرغ په مراتړ مظاهره په تاوتریخوالي او وختې دغلته په جلال آباد او کابل کې د طالبانو لخوا یو شمېر خبريالان وهل شوي هم دي چې طالبانو هم تایید کړی ده او د ژورنالیستانو د ملاتړ کمیټو پرې خواشینی څرګنده کړې ده. تفصیل په دې راپور کې اوري.
ژاړي او وایي چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن غرمه مهال د وسلوالو طالبانو له لوري وهل شوي او ډبول شوي دي. په ننګرهار کې د آریانا ټلویزیون او پژواک اژانس تصویر اخیستونکي دوی وایي د جلال آباد ښار په پښتونستان واټ کې کله چې یو شمېر ځوانانو د ملي بیرغ د زړولو هڅه کوله او دوی ویډیو اخیسته، د طالبانو له لوري سخت وهل شول. د آریانا ټلویزیون تصویر اخیستونکي محمود نعیمی ازادي راډیو ته وویل
چې دا کار تاسو نه کبري وړولې دته د لاریون ته چې کبري وړولې نو د امارت مجاهدینو په منګ باندې ګزارونه وکړل، ته کو دغونو ګزارونه وکړل، اسوک سپېړې ګزارونه وکړل، هم دې یو کښ کړو ولایت په خېته په یو کس پکې پیدا شو هغه اخلاص کړو.
د پژواک اژانس تصویر اخیستونکي زړګي امیرزاده هم ورته خبره کوي او غوښتنه کوي چې د طالبانو لوړپوړي چارواکي باید د دغه قضیه پوښتنه وکړي.
پښتونستان واش کې ودارو چې لاوین کوونکي راغو بیرغونه په لاس او زنده‌باد افغانستان او زنده‌باد بیرغ کوي چې موږ دا بیرغ باید په احترامي ونې شي. دې په تړاو باندې تصویرونه مې اغسته چې یو ناڅاپي د شاد خوانه د کندهارونو ګزارونه کوم او مګ یو وادو او las dudas que son más de echar, pero además también cabrá menos cuidado, van a cuidar el lujo. De cachar a cachar, duro ya de chiroche, para un gambas de uke, la tuna un bani rascal su, con la tuna cuidar una un bani ucho.
پژواک خبری اجانس هم په دې تړاو پر خپل فیسبوک پاڼه خبر خپور کړی، خو آریانا ټلویزیون لا هم رسمي خبرګون نه دی خوده. په کابل کې د رسنیو د ملاتړ ټولنې نه دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې تړاو څېړنې کوي. په همدې حال کې په ختیځ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسول یوسف ظریفي ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړه او ویل چې طالبان باید د بیان د ازادۍ په برخه کې خپلې ژمنې په عمل کې ثابتې کړي. په ورته مهال د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې دا پیښه غندلې او د طالبانو له مشرتابه غوښتنه کړې ده چې د یادې پیښې جدي پلټنه وکړي. د دې کمیټې مسول عبدالمجید هاشمی ازادي راډیو ته وویل
چې د اسلامي امارت رهبری د آزاد رسنیو فعالیت ته اجازه ورکړې او د دغو رسنیو خبریالانو ته یې د مسؤلیت او خوندیتوب سینه ډبولې او په ضمن کې یې په رسنیو غږ کړی چې کولای شي د اصلاح په موخه انتقادي راپورونه هم چمتو کړي. د ژورنالیستانو دفاع کمیټه نن په جلال آباد ښار کې د یو لاریون پر مهال د امنیتي مسؤلینو لخوا د پژواک او آریانا د خبریالانو محمود نعیمی او بابرک امیرزاده د وهلو ډبولو په تشویش او خواشینی کې اچولې. دفاع کمیټه د اسلامي امارت له مشرتابه غواړي څو د پیښې ژور پلټنه وکړي او عاملین د قانون منګولو ته په سپارلو سره د بیان ازادي یقیني کړي.
دا پیښه داسې مهال رامنځته کیږي چې همدا یوه ورځ وړاندې په کابل کې د طالبانو عمومي ویان ذبیح الله مجاهد د رسنیو د ازادۍ ډاډ ورکړ او ویل چې د کار پر مهال به هیڅوک خبریالانو ته سرخوږی نه جوړوي.
طالبانو هم په کابل او جلال آباد کې د خبریالانو وهل ډبول تایید کړی دی. د دې ډلې د فرهنګي کمیسون مرستیال احمد الله وسیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ نن معلومات ترلاسه کړل چې په د ننګرهار په ولایت کې او د کابل په ښار کې هوایي میدان ته نږدې له څو تنو خبریالانو سره ناوړه برخورد شوی ده، هغوی تهدید شوي دي. موږ واقعا ډېر ورباندې خفه یو او دا ډېره تعصب وړ ده. کوشش کوو چې موضوع بررسي کو او معلومات ترلاسه کو او هغه کسان چې له دوی سره دغه برخورد کړی ده هغوی په ګوته کو او خپل قانوني چلند له هغوی سره وسي. موږ د ټولو خبریالانو د خوندیتوب دپاره همیشه حمایت کوو، د دوی او د دوی تر شا ولاړ یو، هڅه کوو چې دوی په تمامه معنا آزاد وسیږي او خوندي وي او هر ځای ته رسیدګي د دوی وسي، له سیمې څخه حقایق او واقعیتونه رابرسیره کړي تر څو رسنیو ته ورکړي. موږ په دغه پیښه باندې متاسف یو او کوشش کوو چې پیښه بررسي کړو او معلومات ترلاسه کړو چې ولې دغه پیښه له خبریالانو سره شوې ده.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د ملګرو ملتونو مرستندو یا ټولنو پرون په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دوی د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي وو چې د خبرو تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنري وایي د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته په کار ده چې پر طالبانو له خپل نفوذ څخه کار واخلي تر څو د ډلې د ملکي خلکو ژوند خوندي کړي. د دې کمشنري وایاند روپرت کالویل پرون دوشنبه د اتریش په پلازمینه ویانا کې په یو خبري کانفرنس کې وویل د ملګرو ملتونو غیر مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د وضعیت د کراري لپاره له خپلو امکاناتو کار واخلي او د هغو ډلو د ژوند خوندیتوب یقیني کړي چې له خطر سره مخامخ دي. کالویلی زیاته کړه د طالبان ویندویان په وروستیو بیانونو کې هغه خلکو ته چې له پخوانی حکومت سره کار کړی د عافی او خزو او نجونو ته د کار کولو او زده کړې په ګډون یو لړ ژمنې کوي چې باید پر هغه عمل وکړي، خو پخوانیو تجربو ته په پام په دې برخه کې ځینې شکونه هم شته.
په ډیرو خلکو کې خورا ویره خبره ده او تیر تاریخ ته په کتو هغه د درک وړ ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یو این ایس سی آر وایند شابیا مانتو ویل دا کمشنری د روان وضعیت په ترڅ کې چې د بدلېدو په حال کې دی، د ښځو او نجونو او د هغو کسانو چې په اوس یا تیر وخت کې له حکومت نړیوالو سازمانونو یا نړیوالو پوځیانو سره همکاري کړې، په ګډون د ملکي وګړو له بشري حقونو څخه تیریو ته اندېښنه لري. نوموړي د روان کال پیل رئیس د جګړو او نامنیو له امله د بې ځایه شوو کسانو شمیر له 550 زرو زیاتو خود او زیاته کړه چې که څه هم په اوس وخت کې له افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د تلونکو کسانو شمیر کم دی، خو وضعیت په چټکۍ د بدلېدو په حال کې دی. نوموړي زیاته کړه چې دغه وضعیت په پام یې له هیوادونو غوښتي چې بیرته خپل هیواد ته د افغانانو له جبري ستنولو ډډه وکړي. دیتہ پپم چې د هیواد پر ډیرو برخو کې امنیتی او د بشري حقوقو وضعیت په چټکۍ خراب شوی او یو بشري بیړنۍ حالت رامسته شوی. یو این ایس سی آر اوس پر هیوادونو غږ کوي چې د هغو افغانانو جبري ستنول ودروي چې مخکې د نړیوال خوندیتوب مستحق نه دي پیژندل شوی. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او ویان تاریک یاشاریویچ هم په ویانا کې آنلاین کانفرنس ته وویل چې په افغانستان کې روان وضعیت پر روغتیایي کمزوري سیستم لا ناوړه اغېز کړی او روغتیایي اساسي توکي او تجهیزات له کمبود سره مخامخ شوي. یاشاریویچ دغه راز وویل په کابل هوایي ډګر کې ګډوډیو هم د روغتیایي عاجلو وسایلو او درملو رسول له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې صندوق یونیسف د فعالیتونو او بیړنیو چارو مشر مصطفی بن مسعود دغه کنفرانس ته په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ وباله وویل. دا هېواد د ماشومانو د اوسېدو لپاره له ستونزو ډک ځای دی او وضعیت لا د خرابېدو په حال کې دی. هغه زیاته کړه د روان 2021 کال لپاره اټکل کړی چې له هرو دو افغان ماشومانو یو به خورا له خوارځواکۍ سره مخامخ وي. هغه وویل په افغانستان کې د 3 میلیون وګړو چې بشري مرستو ته اړتیا لري نیمایي ماشومان دي.
د ملګرو ملتونو د اندېښنو په اړه مو واورېدل. دا په داسې حال کې ده چې کابل ته د طالبانو درانننوتو درېیمه ورځ ده. پر طالبانو سربیره یو شمېر پخواني افغان سیاستوال هم په دې بوخت دي چې څنګه نوی نظام رامنځته شي. له دې ډلې کریم خلیلی چې د سولې عالی شورا پخوانی مشر و پاکستان کې په لیدو کتو بوخت دی چې له چارواکو سره او د غرض د سیاستوالو سره د افغانستان په نظام خبري وکړي.
پر افغانستان د طالبانو واکمن کېدل او دراتلونکو په اړه د افغان سیاستوالو اندېښنې. د پخواني ولسمشر حامد کرزی مرستیال او د سولې عالی شورا پخواني مشر محمد کریم خلیلی وایي چې له تیرو درې ورځو راپه دې خوا په پاکستان کې له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان دراتلونکو ټول شموله د عدالت پر بنسټ او د خلکو په خوخه د سیاسي نظام د جوړېدو لپاره د پاکستانی چارواکو د پام راړولو په هدف سلام مشورو باندې بوختي. محمد کریم خلیلی د ورستیو سیاسي پیښو په خپل فیسبوک پاڼه دی ویلمه په خبرولو سره لیکلی چې په دې وروستیو کې چې طالبانو د هیواد پلازمینه هم تر خپل ولکې لاندې راوسته، یو ځل بیا افغانستان له پوځي، سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او فرهنګي ګډوډیو سره مخ کړی دی. کریم خلیلی لیکلی چې د ثبات او سیاسي نظم د جوړولو لپاره هیڅ هغه طرحه به پایله ورنه کړي چې د فشار او غلبې په نتیجه کې پلی سوي وي. د نوموړي په خبره دی دوامدار سولې او سیاسي نظم درامنځته کېدو یوازینی لار سیاسي تفاهم او د داسې حکومت رامنځته کول دي چې د هیواد ټول قشرونه او سیاستوال د ملي او مهمو پریکړو پر مهال پکې ونډه ولري او په یاد حکومت کې ټول افغانان ځانونه شامل وګڼي. نوموړي له طالبانو غوښتي چې اوس چې د هیواد د راتلونکي نظام د جوړېدو فرصت د دوی په لاس کې دی، دوی ته د پام وکړي چې د ټول شموله د عدالت پر بنسټ او د ټول اړخونو د تفاهم په پایله کې د حکومت جوړول باندې یوازې نړیوال مشروعیت مومي، بلکې په هیواد کې به د څو لسیزو روانو جګړو ته هم د پای ټکی کېږدي. ښاغلی خلیلی له طالبانو دا غوښتي چې د دغې ډلې پوځي مسؤلین او وسلوال د ټولنې له سیاسي قشرونو، خبریالانو، مدني فعالانو او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او هغه کسانو سره چې د دوی پر وړاندې د مخالف لوري ترڅنګ ولاړ و له زغم کار واخلي او د یو هیوادوال په توګه د ورسره چلند وکړي. د څرګندونې داسې مهال کېږي چې 13 ورځ د طالبانو عمومي ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې طالبان غواړي د اسلامي ارزښتونو پرانا کې یو داسې حکومت چې ټول پکې ځان وویني جوړ کړي. په ورته وخت کې د چهارشنبه په ورځ د طالبانو د سیاسي دفتر غړي انس حقانی هم په کابل کې لبخانی ولسمشر حامد کرزی او د ملي مصالحه عالی شورا مشر عبدالله عبدالله همدارنګه د مشرانو جرګې مشر عبدالهادي مسلم یار سره کتلې دي. د طالبانو سرچینو د غلي دوه کټو پاړه ویلي چې انس حقانی یاد افغان سیاستوالو ته د هغوی د امنیت ډاډ ورکړای دی. طالب چارواکو وړاندې هم ټول افغانانو ته د هغوی د امنیت ډاډ ورکړای او ویلي دي چې د دې لپاره چې خلکو ته عامه خدمات ورسیږي ټول دولتي او غیر دولتي کارکونکي دې بیرته خپل دندو ته وګرځي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوریدونکو په کابل کې شپږ نیمه بجې شوې پښتو خبری خبرونه همدلته پایته رسیږي. په بل خبری مجله کې مې همکارا فرشتانه گاست تاسو قربان